بس مننه د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې د راډیو لالارې خبريږي په انټرنیټ کې پازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې مول دي خبرو چې تم د ولسی جرګنن کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او دفاع وزارت هم یو کس نومول شوی دی. خو تر هر سمخ کې خبرونه لرو مرزا احمد سي اوروي.
سرکې د مهمو خبرنو سر ټکی د افغانستان ولسی جرګې د دفاع وزارت لپاره عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه نومولی دی. وسله والو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو او د امریکا ولسمشر د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه تمدا چې د افغانستان ولسی جرګه باندې کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی سبان د دوی اونۍ وړاندې د 14 کاندیدانو نومونه ولسی جرګې ته واستول، خو ویل کیږي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کاندید عبدالباری جهانی درېګری له نننی بهیره ایسل شوی دی. بل پلو ولسی جرګه وایي چې د دفاع وزارت اوسنی پیژنوال عبدالله خان د ملي دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه نومول شوی دی. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زینن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلوده. د عبدالله خان په نامه پیلي پیژندوال د وزارت دفاع نه د کونړ ولایت څخه ده دغه معرفي شوی.
دغه شان ښاغلي احمدزي وویل چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کاندید عبدالباری جهانی ستونزه هم تر ډیره هواره شوې او ښایي چې ښاغلي جهانی ته هم نن د رایو صندوق کیښودل شي. وسله والو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو. د غزنی د مالستان ولسوال رامین علي هدایت پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ویل چې دا کسان د سروي د اخیستلو لپاره له خپلې سیمې وتلي وو. د مالستان ولسوال ادعا کړي چې په پېښه کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والو ډله لاس لري او فرانس پرسته یې ویلي دي. د دې کسانو جسدونه د جمعې په ماسپښین په مالستان کې وموندل شول، خو د فرانس پرست په حواله د غزنی د علی مرسیال ندی پی کی پراپر وسلولو طالبانو اچولی ده. محمد علی احمدی وای چې وسلولو طالبانو د 15 تنو د ازادۍ په بدل کې له حکومت د خپل یو شمیر بندیانو د اخلاصون غوښتنه کړې و. او په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي هوایي شرکتونو مسولین وای سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز لامل اندېښنه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی او د خصوصي هوایي شرکتونو یو شمیر استازي پرون جمعه سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر پروازونو د بندیز پر څرنګوالي او له دې امله په افغانستان کې پر موجودو ستونزو وغږېدل. ولسمشر غنی له ټولو خصوصي هوایي شرکتونو غوښتنه کړې چې سعودي عربستان ته د حاجیانو د لیږدولو پلانونه په څو ورځو کې وروسپاري. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې افغان ولسمشر د آریانا هوایي چلان پر پیاوړي کېدو ټینګار کړی او د افغانستان د هوایي ترانسپورت د ښه کېدو لپاره یې له دولت سره د خصوصي سکتور د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر براک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه کې دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عربستان په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید یمن ودرول شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په باور د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. جواد ظریف لیکلي دي چې په دې بمبارۍ کې روغتونونه، خوانځي، سړکونه او د غذایی موادو د تولید فابریکې تخریب شوي او بشري ناورین رامنځته شوی دی. د جواد ظریف په وینا د بریدونو ستره ګټه تروریستانو ته رسیږي. بل پلو د امریکا ولسمشر براک اوباما د خلیج د همکاري شورا د غړي هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کمپیر ډیویډ ته د خبرو لپاره وربللې دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون جمعه په یوې خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اوباما به د مې د میاشتې په 14 په واشنګټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له مشرانو سره وګوري. دوی به د مې د میاشتې په 14 په کمپیر ډیویډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. خبر پاڼه زیاتوي په دې لیدنه کې به ولسمشر اوباما او د خلیج د همکاري شورا د غړي هیوادونو مشران په خپلو کې د امنیتي همکارۍ پر پراختیا د خبرو ښه موقع ولري. همداراز د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون جمعه په واشنګټن کې د ایټالیا له صدر اعظم میتیو رنزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
and we agree that until any final deal is reached
Obama will mug mawafaqa kade che tar so de Iran de atomi program pa da gusai mawafaqa kigi par de hewat lagedali bandizuna ba pa shiddat aw jiddiyat dawam walari Iran aw de nareesh pak piyawri hewaduna ya 15 jamayaw de april pa 2 ahmad de Tehran de atomi program pa da ibtidai tafahum ta urasidal par de asas rusai mawafaqa ba de Iran de atomi program de bandizuna pa badal ki par de hewat de nare walo bandizuno lirikri روسی موافقه ته د رسیدو لپاره د روان کل د جون د میاشتې تر پایه وخت ورکړل شوی دی او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 24 د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي. فرانسوا اولان او ولادیمیر پوتین به په ارمنستان کې سره وګوري. د فرانسې د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر پرون جمعه ویلي چې دواړه ولسمشران به د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د قتل عام د سلمي کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د ارمنستان پلازمینه ایروان ته لاړ شي. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر په ایروان کې د ولسمشر پوتین سره تر لیدو دوی ورځې مخکې په پاریس کې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوریشنکو سره هم خبرې وکړي. د خبرنو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. تمد چنن ولسی جرګه کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. یوازې دفاع وزیر پاتې دی او د ولسی جرګې دوهم رسیال ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت هم یو تن ونومول شو.
د عبدالله خان په نامو پیلي پیژندوال د دفاع د کونر ولایت څخه د معرفي شوی.
په خبرونه کې مو د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر څارلی او د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر د شمنو پاړه مو چې افغان سوداګرو ته به پراخ اسانتیاوی په خپل هیواد کې برابروي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مرستيال نظر اخیسته.
پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم دستګیر سفر افغانستان ته ډیر زیات مفید او یو چنې ته خلوص دې په سفر کې موجود او
ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په کې تاسو په شخص په پیغامونه خبرو. ازادي راډیو ته تاسو یو شمېره رسیدلې سیمسونه هم په روانه خبرونه کې ولولو. تاکل شوی دا چنن د افغانستان ولسی جرګه د حکومت 1500 کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا نه اعتماد رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د 1400 کاندیدانو نمونه ولسی جرګه ته ورسته ولی وو. خو نن ولسی جرګه وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره د نومول شوی عبدالباری جهانی تابعیت د تابعیت په اسنادو کې ستونزه شته. البته د ولسی جرګې دوهم رسیال ازادي راډیو ته په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. مخته تر دې چې دغه څرګندونو تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د ولسی جرګې د نننۍ غونډې راپور له فرشتې جلال زی څخه ورو چې ټاکل شوی د ولسی جرګه نن کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای لپاره صندوقونه کیش.
مبارزه جدی با فساد
اصلاحات ساختاری و اداری و
استخدام کادرهای زن در پست‌های
تجدید نظر بالای تمام مقررات طرز
د افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلند کاندیدانو د خبرې نوي او وکیلان به 1500 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم رستیال لشتلجه دویونی وړاندې د شپارس کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ور وپیژندل. خو نن د یوازې 1500 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې شودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم رستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
1500 صندوقونه د رای اعتماد کې شودل کیږي یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعاتو فرهنګ. زه پر امید یم چې انشاءالله تعالی دغه اسناد به هم تاسي او هغه به خپله برنامه شایع کړي، او که اسناد یې تکمیل نه شول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې صلاح خیر صندوقونه کېږدي دوی را اعتماد یا رد اعتماد واخلي.
نذیر احمدي زیاته کړه چې د نورو کاندیدانو په اړه یې څېړنې بشپړې شوې او د رایې اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسي جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ورمعرفي شویو کاندیدانو په اړه رایې اخلي. ولسي جرګې تېر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رایې ورکړې. ولسي جرګې تېر وار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې ستونزو د دوګونی طبیعت او داسې نورو مسایلو له امله رد کړل. د شاغلی غنی له لوري یو کاندید له دې امله رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان له دې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی سات مخکز ما همکار اجمل تورمان ته په کابل کې وویل چې د عبدالباری جهانی د اسناد او ستونزه تر یو بریده هواره شوې او دفاع وزارت ته یو کس غوره شوی دی. له نذیر احمد احمدزی سره د اجمل تورمان مرکه.
اغل احمد زی ټاکل شوی چې نن د کابینې د پاتې وزیرانو لپاره کوم چې پروګرامونه تشریح کړي دي صندوقونه کې خودل شي په اجنډا کې تغیر نه درغله. ان شاء الله چې نن به صندوقونه کې خودل شي او وکیلان به کاندید وزیران ترای ورکي. بله
بله نن ورځ د شنبه ورځ موږ په اجنډا کې هم د کابینې د نوې کابینې سیوانو لپاره همدغه برنامه نیولې چې هغوی ترای اعتبار صندوقونه کې خودل شي او د خپل رای اعتبار واخلي.
بله احمد زی صاحب، یو شمېر وکیلان ویلی دی ازادۍ رادیو ته په خبرو کې او دغه شان په خپل فیسبوک پاڼو کې هم لیکلی دی چې کچيري د اطلاعات فرهنګ وزارت کاندید وزیر دلباری جهانی په دغه پروسه کې شامل نشي نو دوی به دغه غونډه نن تحریم کړي او نور کاندید وزیران ته به هم رائے ورنکي. د موضوع څنګه د ترکمه دغه مشکل حل شوه دی؟
جانسه موضوع حل دی چې لاره کې کومه خاص خبره نشته. د دې مشترکه میسونه دي تاسو وکړی چې ورځ د چاشم به پر ځو کوم میسونه دا غته اسناد ته ایدول پرې کې مهم تر دې رابطه بنمندل کمیسون دا او موږ ته مهمه بیا وزارت خارجه ده. یو کمیسون په دې کې لکشن ترلوده بیا موږ جایز وکړنه چې خیر د شفافیت لپاره د شنبه ورځې پورې به ته یو بل مکتوب دی تعقیبي مکتوب راوړي. ان شاء الله مشکل به حل شي. تر څومره چې زه معلومات لرم وزارت خارجه بیرته مکتوب ورکړی ده تعقیبي د خپل هغه نه تېر شوی ده حتی کسم هم ورکړی ده. نور څه مشکل نشته. زه پر امید یم چې 8 بجې ان شاء الله تعالی جلسې شروع کېدو نه وروسته به دغه موضوع موږ حل کړو.
جهانی ته هم صندوق کې خودل شي او کنه دا به کاری پروګرامونه تشریح کوي تر هغه وروسته به صندوق ورته کې خودل کیږي.
کاری برنامه خو به تشریح کوي ته پن خو موږ غواړو چې زر موږ ته وخت بوس آیت ادارې موږ سره کینو جلسه کوو امتیازي وخت کې د برنامه کې ونیسته خو له برنامه تشریح کې بعدن به ریبل پروسیجر کې شامل شي صندوقونه کې خودل کیږي. دلته لپاره به صندوق کې خودل شي او احیانا کدا غسوله د کچې وځي دفاع ماری شو وای دا ماری پی شو وای دا اب هم رسمن نن راځي موږ ته ماری پی کیږي نو بعدن دغه لپاره صندوق کې خودل کیږي دی به مسره یو ځای کو.
بله د وزارت دفاع لپاره څوک ماری پی شو وای دا احمد زی صاحب
او دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلوده. د عبد الله خان په نامو په خانه پیژندوال دی وزارت دفاع دا د کونر ولایت څخه دا ماری پی شو وای.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم. اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
نن د مازیګر د ماسپښین له درو د مازیګر تر 15 بجو پورې د ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې تاسو خپل هم ګډون کولای شئ او د اسدی رادیو لالاري ازادي رادیو ته ټلیفون کولای شئ او د خبرونه ل میلمنو که کومې پښتنې لري هغه هم کولای شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې بلخ ولایت ته ورشو او بیا به کونړ ته مخه کړو. په کونړ کې له پرون راهیسې د نواپاسته سرحدي ساتونکو د ژغورنې لپاره عملیات پیل شوي دي، او د بلخ په ولایت کې مو د استیناف پر محکمې چې څه باندې اونۍ مخکې کومه حمله شوې وه له هغه وروسته د مزار شریف د حال پښتنه ل خپل خبریاله کو چې د مزار شریف امنیتي وضعیت څرنګه دی.
ازادي راډیو خبریالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفت ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپاس سرحدي سیمې ته د تللې لارې د پرانستلو او هلته د هغو افغان سرتیرو د خلاصون لپاره عملیات له پرون سهار راهیسې پیل کړي دي. روحلا انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه عملیات چیرته رسیدلې؟
مننه شبر سر، دغه عملیات چې دي اوس سمدستي د ناوی په کلي کې دی. هلته تم دي افغان ځواکونه، او دوی وایي چې دوی ځکه تم شوي دي په دغه ځای کې چې په لاره کې مینونه دي، او دغه سیمه ډېر ځنګل لري د تیریو، نو د هغې خوانه په دوی باندې ډزې کېږي. د امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل وایي چې دوی د ملي اردو ځواکونه د انجینری ټیم چې دی هغوی لګیا دي د لارې نه مینونه لرې کوي، او دوی پرو پرمختګ کوي تر څو دوی ته زیات تلفات ونه رسېږي. د کونړ امنیت قومندان وایي چې د پرون سهار یعنې شپږ نیم بجو نه چې دلته عملیات شروع شوي دي، تر اوسه پورې د افغان ځواکونو سرتیري زخمیان شوي، یو پکې وژل شوی دی، او دا وایي چې څلور تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي، شپږ ټپیان دي، او د دوی پرمختګ دوام لري خو په قلاره، ځکه چې دغه سیمه ځنګل لرونکې سیمه ده او بل په لاره کې مینونه ځای په ځای شوي دي، په خاطر باندې تیز پرمختګ نشي کولی. خو دی وایي چې تقریبا درې کیلومتره لار پات دی چې دوی نواپاس سرحدي سیمې ته ځان ورسوي.
په دې عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره هوایي ځواکونه هم ملګري دي؟
نه، تر اوسه پورې شي بس هوایي ځواکونه ورسره نشته دي، خو د ټول افغان ځواکونه د خپل داخلي چې ملي اردو ده، محلي پولیس دي، نظم عامه سرحدي پولیس دي، او دوی په کې دي او دوی په شریکه باندې دغه عملیات پیل کړي دي. خو د دوی د ادعا په اړه چې دولت کومه ادعا کړې، تر اوسه پورې وسلوال طالبان څه نه دي ویلي.
روحلا انوري مننه. د پوکونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې د سرکانو ولسوالۍ کې د نواپا سرحدي سیمې د تللې لارې د پرانستلو لپاره او هلته د افغان سرتیرو له محاصرې څخه د خلاصون لپاره عملیات روان دي. د افغانستان په شمال کې د بلخ په استیناف محکمې باندې څلور وسلوالو نه ورځې مخکې حمله وکړه. تر دې پیښې را وروسته په مزار شریف کې امنیت ته اندېښنې زیاتې شوې دي، خو امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د چې د دغه ډول د نورو بریدونو مخه یې نیولې ده. له خپل خبریال مجیب الرحمن حبیبزی څخه او حبیبزی صاحب، امنیتي چارواکي څرنګه دغه ډاډ خلکو ته ورکوي چې د نورو بریدونو مخه دوی نیولې ده؟
د کله چې حمله په بلخ ولایت کې د بلخ پر شمال فرمولي تیر اونۍ ترسره شوله، هغې وروسته په مزار شریف ښار کې امنیت په برخه کې د خلکو ویره زیاته شوه، او له همدې حمله په دې وروستیو کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکو تقریبا د یوې اونۍ په ترڅ کې درې تنه ځان وژونکي ونیول، او همدارنګه څو تنه څو نورې پیښې چې خلکو یې د خدمتي خلکو د وژنو خاص مخالفین درلود هغه یې شنډې کړې. هم بیا تاسو دوی اعلان وکړ چې موږ تاسو هېڅ ویره نه لرې، او د څو تنو د انتحاریانو په نیولو او همدارنګه د څو نورو توریستي پیښو د مخنیوي په ترسره کولو سره ډاډ ورکړی دی تر څو مخالفین نور بریالي نه شي چې دلته نامې پیښې دي. خو په ټوله کې نه کله چې په د بلخ ولایت په استیناف کارولۍ حمله ترسره شوې ده، له هغو راهیسې تقریبا درې ورځې دمخه په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونه دلته امنیتي تطبیقات درلودل چې خلکو سره ویره رامنځته شوه چې قوت مخالفینو د بلخ پر هوایی ډګر یا هم بلخ پر پانتون او یا هم په نورو سیمو حمله کړي او مخالفین د افغان امنیتو سره د جګړې په حال کې دي. د همدې لپاره ګلوس پوهنتون په بشپړه توګه رخصت شو. ملوثي تر بیا هم دغه نظامي تطبیقات د لوړ خلکو سره د ویره رامنځته شوله. د بل ورځ لپاره بیا پوهنتون رخصت شو او بیا هم د مطر شریف مربوطاتو سیمو کې د ډزو غږونه تر غوږو رسېدلي وو چې دا هم د خلکو ترمنځ د ویرې ایجاده کړه او خلکو ډېری دوکانونه وتړل، لار کور ته دفترونه یې پرېښود. نو د هغو ورځې را په دې خوا تقریبا د خلکو ویره زیاته شوې ده او خلک ډېر محتاط شوي دي.
مجبور رحمان حبیب زای مننه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریبا ظاهر کتنه ورته کوي.
د بریتانیا چپ ټایمز رسپانې په خپل ورستۍ غړنې کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی د اداري فساد اداوی د افغانستان پولیسو ته د بریتانیا د مرستو د مخنیوي سبب شوی. رسپانې لیکي بریتانیا له افغانستان سره د 2 میلیارډ ډالر مرستې په برخه کې خپل ونډه د فساد د هغو اداو ورسته وځندول چې د ملګرو ملتونو په قراردادونو کې د ناسم مدیریت په برخه کې سوی وي. د دې قرارداد لمخې د افغانستان د 155,000 پولیسو د ماشونو د ورکړې سیستم تنظیمیږي او په دې سیستم کې د بریتانیا ونډه 22 میلیونه پاوند وه چې هغه یې 10 میلیونه ته لوړه کړه، خو اوس د دې پیسو ورکول ځنډول سوی دي. د دغې پروژې لمخې څو هیوادونو 315 میلیونه پاوند د ملګرو ملتونو له لارې افغان حکومت ورکولې تر څو د افغان پولیسو معاشونه ورکړي. د کورنیو چارو وزارت دغه پیسې خپلو سیمه ییزو ادارو ته انتقالوي چې په پولیسو یې وویشي. ورسپنه لیکي دغه پیسې اصلي ځای ته نه دي رسیدلي او د پولیسو مشرانو او چارواکو د لارې په اوږدو کې ګرځولې دي. په افغانستان کې برتانوي چارواکي د دې پروژې په هکله او دا چې دغه پیسې ځینې وختونه مربوطو مراجعو ته نه رسیږي خبر دي. ټایمز زیاتوي په بهرنیو پروژو کې د فساد اداوی عادي دي، خو د دې ستونزو هواری چې د څو نړیوالو ادارو یا نورو هیوادونو لخوا پر مخ وړل کیږي اسانه کار نه دی. د افغانستان د پولیسو د معاشونو د ورکړې په پروژه کې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی لخوا تطبیق کیږي د بریتانیا په ګډون د څو هیوادونو مرستې شامل دي. د ټایمز په خبره په افغانستان کې ځینې سرچینې وایي په ځینو مواردو کې د پولیسو په نوم جالي بانکي حسابونه پرانستل شوي او پیسې هلته انتقال شوي دي چې کله کله د ماشونو پیسې د ورکړې پر لار ورکې شوي دي. د بریتانیا چاپ یو ویبل ورځپاڼې انډیپندنت یو مطلب خپور کړی او لیکي چې په افغانستان کې سلګونو برتانوي سرتیرو ته د ملاریا ضد داسې درمل ورکړل شوي چې د دماغي روغتیا لپاره خطرناک دي. د لاریم په نوم دغه درمل چې سرتیرو ته ورکړل شوی رواني ناروغي لکه خپګان او نورې داسې ستونزې رامنځته کوي چې دغه کسان د ځان وژنې پر لوري بیایي. انډیپندنت زیاتوي دغه درمل په افغانستان کې شاوخوا زرو برتانوي ښځو او نارینه وو سرتیرو ته ورکړل شوی دی چې اوس تر درملنې لاندې دي. د بریتانیا دفاع وزارت په همدې وخت کې وایي چې د دې درملو خطر د ملاریا ناروغۍ په مقایسه چې په افغانستان کې دغو سرتیرو ته ورپېښ شوی وي ډېر لږ و، او له همدې کبله د دوی په خبره اوس هم په پوځ کې د ملاریا ناروغانو ته د دې درملو ورکولو ته دوام ورکوي. ورسپنه زیاتوي ځینې برتانوي چارواکي له دې اقدام سره مخالف دي او که د بریتانیا راتلونکی حکومت د کارګر ګوند تر مشرۍ لاندې وي نو په ځانګړي ډول به په پوځ کې دننه د ملاریا په ناروغۍ اخته کسانو ته د دې درملو د ورکړې په اړه له سره غور وسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماښام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستګیر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو سره شمنه وکړه چې په پاکستان کې به ټولې ترانزیټي ستونزې هوارې کړي او ټول هغه خندونه به لرې شي چې دا مال ور سره افغان سوداګر د پاکستان په خاوره کې مخامخ دي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو ژمنې کړې وې خو بیا یې عملي کړې نه وي. کابل ته د پاکستان د سوداګری د وزیر د ورستی سفر په اړه او د هغه د ژمنو په ارتباط اجمل اند افغانستان د سوداګری د خونی لمرستیال خانجان علی کوزی سره مرکه کړي او په سر کې تری پښتنه کړي چې د دستګیر خورم د سفر د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره څومره موثر وو. خانجان علی کوزی په جواب کې وویل
پاکستان د سوداګری د وزیر خورم دستګیر سفر افغانستان ته ډیر زیات مفید او دا چې ما د میټلا یو چنیت او خلوص په دې سفر کې موجود وو، هغه ستونزې چې په دې ارتباط باندې موجودې وې هغه ستونزې دوی ته په ګوته شولې. هم د واګې په بندر کې چې کومې ستونزې ترانځیتي موږ لرو، هم په کراچۍ کې او همدارنګه د داخلي تجارت په ارتباط چې زمونږ او د دوی په منځ کې موجود دی.
هله کوزه سب تاسو په شمول د افغان سوداګرو استازو وخت په وخت هغه ستونزې له رسنیو سره شریک کړي دي چې په پاکستان کې دوی لري او دا ډېرې جدي ستونزې وي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ښاغلي خورم په کابل کې د کوم ستونزو د هواري د مرستې شمنه وکړه.
واده وکړه چې زمونږ موټرې به واده ته پریږدي او د هغه مخه به دوی ته اجازه ورکړي چې د واده نه نور مالونه هم را بار کی او هغه افغانستان ته وړي. که دا را رښتیا وشي دا زموږ لپاره ډېره ښه خبره ده. همدارنګه بستي واده وکړه چې زموږ موټرو ته به اجازه ورکړي چې کراچۍ ته لاړ شي او په کراچۍ کې زموږ مالونه را بار کی او د دې مخې هم کولی شي چې زموږ مالونه کراچۍ ته ویسي چې ترڅو خارج ته صادرات کیږي. په کراچۍ کې چې کومې ستونزې د ترانزیت په ارتباط کې دوی وویل چې په دې ریښتیا کې به د افغانستان او اته په ندرت کې د اته چالو یو څه سات پورې د افغانستان کانټینر او کانټینر باید صحیح مراحل شي او هغه حرکت چې افغانستان ته او هیڅ نو تفتیش او ایگزامینیشن او اکسپکشن او دمرج به په دوی باندې نه راځي. سهولتونه به هلته ایجادېږي. همدارنګه د ترانسپورت ارتباط باندې کې د دې د زمونږ په انتقالاتو کې په مال باندې ډېر څه کرایا راځي. نسبت د ایران نه وی واده وکړه چې په هفته کې 300 او بیا د ورځې حتی 200 کانټینر د افغانانو د ریل په واسطه باندې را انتقال کړو. دوی واده وکړه موږ به دا اتمان حلو. علاوه د دې نه رئیس جمهور سره په صراحت وویل چې موږ تصمیم لرو، موږ اراده لرو په کراچۍ کې افغاني کاروبار کم شوی دی. زموږ په اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده. موږ بیرته غواړو چې افغانان کراچۍ ته راشي، د بندر عباس او د چابهار په ځای باندې کراچۍ نه استفاده وکړي.
ښاغلی علي کوزه، دا راته وایي چې څومره مطمئن یې ځکه پاکستان تر دې مخکې هم د افغان سوداګرو سره ژمنې کړي دي چې ستونزې به یې هوارې کړي، خو وروسته دا ستونزې نه دي هوارې شوي. څومره ډاډمن یې چې دا ځل به پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې او د نورو سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هوارې
کړي؟ حقیقت دی چې پاکستان په خپلو خبرو کې رښتینی نه دی او هر وخت نه تنها دا وزیر بلکې د دوی صدر اعظم ټول واري د رئیس جمهور او د دوی ټولو عالي رتبه مامورینو حتی د افغانستان سوداګرو سره مګر یو وعده تر سره نه شوله. او د دې اساسي علت دا دی چې پاکستان هر وخت د کراچۍ نه یا د ترانزیت نه د افغانستان په مقابل کې سیاسي استفاده کوي. د سیاسي روابط یې سره کوي. دوی هغه مشکلات راکړي او که سیاسي روابط کې یو څه مشکلات وي نو دوی فشار راوړي سیاسي لحاظ. افغانستان هم دا مسله او دا مشکل درک کړی دی. همدا علت دی چې افغانستان دولت د پالیسۍ له مخې نه اوس په چابهار بندر عباس او د حقیمی بندر او د شیرخان بندر او حیرتان په بندر ته ډیره زیاته پاملرنه کوي.
د افغانستان د سوداګری د خونو مرستیال خانجان علی کوزی خوشبین دی چې پاکستان به شاید اصل افغان سوداګرو ته اسانتیاوی برابر کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوحید د کونړ له دانګام ولسوالۍ لیکي دفاع وزارت ته کاندید کسته باید ولسی جرګه د باور رایه ورکړي. حسیب له خوست لیکي دفاع وزارت ته مناسب کس انتخاب شوی دی. ولی محمد د غزنی له زنه خان لیکلي دي ولسی جرګه باید هغو کسانو ته رایه ورکړي چې د ملت غم ورسره وي. قاری مولوی رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې لیکي له ولسی جرګې غواړم چې هغه کاندید وزیرانو ته رایه ورکړي چې د هیواد رښتینی خادمان وي، رشوت خور او جنګ سالاران نه وي. خیرالله افغان لکندهار لیکلی دی. ولسی جرګه باید وزیرانو ته د وړتیا او تخصص پر اساس رای ورکړي. فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي ولسی جرګه باید نن د خلکو ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي او کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار سیمې څخه لیکي له ولسی جرګې هیله کوو چې کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي او د ولس ستونزو ته توجه وکړي. عبدالله د تخار له خواجغار څخه لیکلی دی پر خواجغار ولسوالي طالبانو بریدونه زیات کړي دي، حکومت باید جدي توجه ورته وکړي. دفتانی بیا لیکلی دی ولسی جرګه باید هغو کاندید وزیرانو ته رای ور نه کړي چې وړتیا نه لري. او یو بل اوریدونکي لیکلی دی د کندهار په پوهنتون کې د یو محصل د نیولو په خاطر مظاهره ده. ازادي راډیو د خبریال راوستوي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو.
تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه به نن د کابینې 15 وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. همدارنګه ولسی جرګې د دفاع وزارت لپاره عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه نومولی دی. په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلین وایي سعودي عربستان ته د زړو الوتکو پر الوتنو د بندیز له امله اندېښنه لري. وسله والو کسانو د هغو 15 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تښتول شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو مشران سپینه ماڼۍ او کمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربلل دي. او ټاکل شوی چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 24مه د اوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان لوی درسي ستر جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې تیره ورځ په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ په مرکزي دفتر کې وشوه، د پاکستاني رسنیو په وینا په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي پوښتو د امنیت موضوع وڅېړل شوه او په دفاعي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو او د اړیکو د پراخېدو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د افغانستان لوی درستیز په داسې ورځ د پاکستان له لوی درستیز سره د دوه اړخیزو همکاریو پر مسلې وشخېده چې په بلوچستان کې پاکستاني پوځیانو فرانس پرېس اژانس ته وویل چې د افغانستان سرحد ته نږدې د افغان مهاجرو د روغانی په نوم کمپ کې یو لاډن موټر چې 1200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد پکې وونیو. د پاکستان د سرحدي ځواکونو ویان منظور احمد وویل چې د دې پیښې په تړاوې دوه تننی ولیدي، خو د کومې ډلې یا هیواد نوم وانخیست چې په دې پیښه کې لاس ولري. د سرحدي ځواکونو ویان وویل چې لنیول شویو کسانو تحقیقات روان دي. د افغانستان د لوی درستیز د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی چې نن به پای ته ورسیږي. دا په نږدې څلورو میاشتو کې د ستر جنرال کریمی د پاکستان دوهم سفر دی. تیر ځل په دسمبر کې دی پاکستان ته وروسته تر دې ولاړ چې په پېښور کې طالبانو پر پوځي ښوونځي برید وکړ او 150 کسان یې ووژل چې اکثر یې زده کوونکي وو. د همدې پېښې په تړاو بیا افغانستان 15 مشکوک کسان ونیول او پاکستان ته یې وسپارل. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو میاشتو کې چی سوي دي او افغان حکومت د فبروري په میاشت کې شپږتنه د پوځي روزنې لپاره پاکستان ته واستول چې دوی ته د پاکستان په پوځي اکاډمي کې روزنه ورکړل شي. په پاکستان کې تم کې شو په کوټه کې حکومت د خیاطانو او نایانو یا سلمانیانو دوکانونو ته خبرداري ورکړې ده چې خپل دوکانونه د احتمالي خطر له امله ماخستن تر اتو بجو مخکې وتړي. خیاطان او نایان وای چې دوی اوس هر شی بده وسلوالو د حملو له خطر سره مخامخ دي. په تیرو څو کلونو کې په دې شهر کې په وار وار پر هغو سلمانیانو حمله شوې دي چې کارکونکي د پنجاب دي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې.
په تیرو اتو کلونو کې په کوټه ښار کې په وار وار د نایانو پر دوکانونو بمی حمله وسوې چې ګڼ شمېر پکې ووژل سول او ټپیان سول چې مسؤلیت د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو وسلوالو سازمانونو پر غاړه واخیست. د بلوچستان د اوسنی حکومت لرا تک سره دغه حمله تم سوې، خو د اپریل پورې 12 په تربت کې د شلو مزدورانو وژنې په کوټه کې د پنجاب اوسیدونکو خیاطان او نایان یو ځل بیا له احتمالي خطر سره مخامخ کړل. دې ته په پام سره حکومت خبرداری ورکړ چې د خیاطانو او نایانو دوکانونه باید ماښام تر اتو بجو مخکې وتړل شي. کوټ جنا سړک ته چیرمه د سټی ټریلر په نامه خیاط وایي اوس چې ورځې اوږدې سپې د دوی اکثر ګراکان ورته له ماښامه وروسته راځي، نو که دوکانونه پراتو بجو وتړې کاروبار به په ټپه ودرېږي. د دې دوکان مالک محمد ایاز وایي سره له دې چې هره شیبه د وسلوالو حملو له خطر په ویره کې وي، خو که کار ونه کړي څه به کوي. زموږ کاروبار به ډېر اغېزمن سي ځکه موږ خپل کارونه تر ماښامه نسو پوره کولی، باید د شپې تر ناوخته کار وکړو. پولیس که په زوره په موږ دوکانونه بندوي بند به یې کړو، خو که زموږ د امنیت غم وخوړل سي بیا خو بېغمه خپله خواري مزدوري کولای سو. که مو امنیت ونه ساتل سي مجبور یو بیا به دوکانونه وختي بندوو، کور ته به ځو. نور نو هره شیبه په اندېښنه کې یو چې څوک به راسي حمله به راباندې وکړي لاړ به سي، هېڅ درک به یې هم ونه لګېږي چې چا ووژلو. د ګریس ټیلر په نامه د یوې بلې خیاطۍ مالک محمد کلیم وایي د دوی کارګر ټول له پنجاب راځي، خو وایي خراب امنیتي حالاتو هغوی دومره ډارولي چې که هر څومره منت او زارۍ ورته وکړي په وار وار ټلیفونونه ورته وکړي خو هغوی کوټې ته نه راځي. له محمد کلیمه مې وپوښتل چې د پنجاب څومره کارګر به د ناامنو حالاتو له امله له کوټې کډه سوي وي، په ویره ویره یې ځواب راکړ. هو ولاړل، نو ډېر ولاړل، ډېرو کوټه پرې شوه، دوکانونه او کورونه یې خرڅ کړل، پنجاب ته کډه شول، ټول ولاړل. زموږ ډېر خیاطان هم له کوټې ولاړل. دغه حالت ضرور زموږ په خلکو کې کرکه زیاتوي، ګوره چې مخته به څه کېږي. په ګریس ټیلر کې ماشین ته ناست کارګر محمد ابراهیم زما په ورتګ سره ماشین ودراوه او پر څیره یې له ورایه ویره خپره وه. دی چې د دوکان د دروازې شیشې ته نږدې ناست و، هره شیبه به یې سړک ته کتل او ویل یې چې له ماښامه وروسته له ډاره په ډاډه زړه کار نه شي کولی. موږ چې په دوکان کې ناست یو د ماښام تر اذان وروسته ډارېږو، نو خپل ملګري ته وایم چې درځه دوکان وتړو او لاړ سو. دوی خو اعلان کړی چې دوکانونه باید په 8 بجو وتړو، خو موږ یې په 9:30 بجو لا بند کړو، لاړ سو. ډار خو ضرور وي، که مو امنیت وساتل سي ډېر به شوي. د کوټې پر پرنس سړک باندې یوه لویه سلمانۍ ده چې 8 کارګر پکې کار کوي. د دې سلمانۍ مالک حاجي اختر وایي دی له 350 کلونو په کوټه کې همدا سلمانۍ لري او تر اوسه پورې ورته له هیچا هم خطر نه و، خو وایي وروستیو حالاتو زیات اندېښمن کړی دی ځکه چې وایي د پخوا غوندې په ښه زړه روزګار نه شي کولی. زموږ ګراکان خو له 8 بجو وروسته چې دوکانونه او مارکیټونه وتړل سي هغه وخت راځي، نو که سلمانۍ په 8 بجو وتړو کاروبار به مو نیم په نیمه ختم سي. زموږ سلمانۍ خو د ښار په منځ کې د پرنس سړک د شپې تر 12:01 بجې پرانیستی وي. موږ خو هېڅ ویره نه لرو، خو پولیس وایي چې دوکانونه وختي وتړئ. موږ له حکومت غواړو چې که واقعا ډېر امنیتي خطر وي، نو موږ ته د تر 9 بجو د کار اجازه راکړي. د یادونې وړ ده چې 10 ورځې وړاندې هم د کوټې په سټلایټ ټاون کې وسلوالو پر یوه سلمانۍ باندې حمله کړې وه چې 2 تنه یې پکې ټپیان کړي وو، او د تیر 2014 میلادي کال په اکتوبر کې هم په کوټه کې پر یوه سلمانۍ په برید کې 4 تنه ووژل شول چې مسؤلیت یې د بلوڅو یو خپلواکي غوښتونکي سازمان پر غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له 8 د سهار تر 8 پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. وړاندې ازادي اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هغه مخکې د عراق په اړه یو راپور راخلو. عراقي چارواکي وایي چې د دې هیواد د پخواني دیکتاتور ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبې په ورځ د دې هیواد په مرکزي سیمو کې په عملیاتو کې وشل شوی دی. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم دوهم لوی سړی و چې په 2003 میلادي کال کې پر دې هیواد د امریکایي ځواکونو د عملیاتو له پیل سره تری تم شو. داسې اوازې وې چې شاید د دې هیواد په شمالي سیمو کې پټ وي. داسې انګیرل کېږي چې الدوري په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د رامنځته کولو اصلي پلان جوړوونکی دی. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
د عراق په مرکزي سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالباً د دې هیواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل سوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلي تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال یې په خپل سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې، ډېر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطعو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې، عزت ابراهیم الدوری ته د پښې پاچا لقب ورکړی وو. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوری او د هغه نه تن ساتونکو د عراقي ځواکونو او شیا ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلی چې امنیتی ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې و چې الدوری او د هغه ساتونکو پکې وو او درې تنه چې انتحاري حمله ته تیاری نیولې و هم وژل شوې دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوری د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتی ځواکونو ته خبر ورسېدلی و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوری به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونو د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینه ته واستول شي. په تکرید کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د شار ترنیول ورسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خو د صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقی تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوری وژل سوی. الدوری د باس ګوند له عمده غړو څخه و.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشحالی په هیله د دې په خبرونه کې مو تر ډیره هغو پیغامونو او شکایتونو ته ځای ورکړی چې د کوکنارو د کښتونو پاړه دی. البته باید یادونه وکم چې یو شمیر اوریدونکو شکایتونه کړي چې د دوی په خبره د کوکنارو پر کاروندو یو ډول توا پښل سوي چې ورسره نوري ناروغي او بیلابیل ستونزې رامنځته شوي دي. نمو ځندوم راځي په ګټه وورو.
زه د ادمن د ولایت د سنگین ولسوالۍ خبره کوم. دا دوا وی دی پاشیا دا وس مشو وس داخلك په کوی یی دغه د مریضی وسره زیات سوالی دا کوښنیان د ماشومان ډاکټر ته ورولې هغه وای وای دا دغه دغه سدی دوا وسدی او دغه کښتونو واسه سر درخت ته تاوان وکي غنم دغه مرزونه وکړه.
السلام علیکم، زه اجل محمد د پراد ولایت بالا بلک ته ولسوالی د پیو د کلی ستاسو سره خبره کوم. مور دغه اواده لري په مور باندې دغه شمالي سان چې پښیلې دي وزموز انسانانو ته او حیوانانو ته او ټول کښاورځي ته ډیر تاوان رسولې دي. مور د دولت څخه دغه خواهش کو او درادو ازادي د خلکو څخه چې په بدل کې زموږ ته غنمونه ګران کی او دغه تاریخ خود به خود خپل ورکیږي.
زرد لکیم د فارا ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. زموږ شکایت دا دی د خپل دولت څخه چې پر موږ باندې تایرو سم پښیلې دي. یو ورځ دوه ورځې درې ورځې بالا د خاص ورته مال میږي. زموږ ټول کښتونه د بین څخه وری دي، کوم غنم دي، کوم سردرخت دي، کوم باغونه دي، ټول راته کې باکره. هاته چې زموږ ایوانان وایو فسونه چې موږ کوم واښه ورته ریبو د مالوتي ورکو چې یو خري عملونه ټول واښه سلام لري کړ راځه ګرګې کړو پټ کې رجیدلې دي بالا بس چې مرزي ور پیدا کړی کوچنیانو په سرو کې مسپیس په ټوپونه پیدا شي دي چې خارش کوي او مریضان دي چې ډاکټر ته وړو پازاب خواران هغه په علت نه پوهیږي چې دا ور کوي وای دا شکیږي نه پیدا نه کوي ډاکټران هم په علت باندې نه پوهیږي. نو موږ ودای چې په غنښه سره صدا خو هیڅ چې تاسو د ترې چې موږ ستاسو ته مورې درکې د دې د پاره موږ درکې چې موږ کې باکي.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خبره کوم چې د امریکایانو ډېر سخت د دوا په شنه ډېر خشيان او ډېر خلک دا تبو عملو عملونه د خشيان کیږي او د پروتان مې داخله خپل ټکونه دي تر خشيان باندې د غدانیم راشيږي دا د پیغام چې دا ورسیو اشرف خان ته.
زال د کریم د پراله ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما هغه پیغام د ازادي رادو ته چې ولورو چارواکو ته ورسیږي. د زموږ په منځ کې سمونه پښل شوی دی. ډیر د زموږ اصلاتو کې توانونه رسوي. دوی خو ته یاکو په اصطلاح پښیلې چې ما ته یاکو ته توان وکي. موږ بالکل خوشاله چې موږ تاریخو نه خراب. وو دولت یو کار بل را سره وکي چې موږ باندې راته جوړ کړي. مش خپل دولت سره قرارداد او امضا وو معنا موږ د خپل دغه سره منو چې مشتاریا نه کړو ودا خو زیلم چې دې مشترکې ورور مان دې په تاریا کو باندې څنګه پاشي پر دغه نورو دغه باندې دې تاثیر کړي لکه پر ورشو لکه پر غنمو لکه پر نورو سر درخ باندې دا خو زموږ انسانانو زموږ دغه حیوانانو ته ډېر زیات سخت تاوان رسولی دی که چیرې موږ دغه دولت دغه زموږ غور ونه کړي او زموږ غږ وانه وري موږ به خپل د ځانه سره خود به خوده خودکوشي وکړو یعنې داسې ټینګ صحیح نه دي دوی وزرته ومښلي موږ یو نفر پر دې برابر نه یو ولاړ ګرانو وروڼو دغه زما پیغام پرېږدوئ دغه صحیح نه دي زرته ومښلي د بالابلوک د ولسوارو یو د ګرانې د کلي یو یو نفر نه یو په سلهاو نفر یو څو واره مو نیت کړی چې مظاهره وکړو پر دغه سړک باندې ودرېږو موږ بیا مو هم زړه ټینګ کړی که چیرې دغه سمونه بند نه شي انکام لري چې خودکوشي وکړو یا به ځان ووژنو یا به د دولت سره خرابي رسوو یا به یو دغه رسوو وسلام ډېر په احترام
زدار وزدان د جراوت څخه خبره کوم او درنه لکه د میوند چې دوايي پر پښه کېږ در موږ پر وزدان د جراوت پر لسوالي مارش په دوايي پښه کېږ څه زما دا ګیله به شوش پر موږ په هغه د سر خبروي لاله ته چې کله د زور واکان اند ولان چې موږ نو بار چا ته دغه وکړي ته څنګه خبروي
دوستانو شکایتونه او ګیلې مو منم خو دا هم باید ویم چې موږ تر خپل وسه هڅه کوو چې تاسو پیغامونه خبرو کو کله کله د ناسمو ټلیفوني اړیکو لکبل تاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي او پوهیدل ګران وي نو ځکه شایي زموږ څخه ځینې پاتاسي خو دا د نن ورځې د شکایتونو په اړه مې د بیلګې په توګه په فراه ولایت کې زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره خبرې کړې دي او تاسو د غستون سیمې سره یاد کړې دا د جزئیات تاسو سره شریکوم فطرت صاحب که تاسی لطفا راته ووایاست لکه چې تاسی هم خبر یاست ځینې داسې اوریدونکي موږ لرو چې پیغامونه یې رالېږلي دي او دوی شکایت کوي چې د دوی پر کښتونو باندې د دوی په خبره یو ډول مواد پاشل سوي دي چې هغه نه یوازې کښتونو ته بلکې انسانانو ته او نور څارویو ته هم ځینې ستونزې پیدا کړي مریضې یې پیدا کړي آیا واقعا تاسی هم دغه ډول پېښې لیدلی دي او وضعیت څنګه دی
بل لکه څنګه تاسو اوریدونکي هم شاید د اوغزه تقریبا له دوه میاشتو په ریخه په فراه ولایت کې پېژل شوی همداشان وو چې ځینې نښې نشانې هم پیدا شوې دي لکه څنګه چې تاسو معلومه ده مخکې هم په دې اړه موږ په راډیو کې راپورونه درلودل چې د فراه په بکوا بلابلوک او پرشور ولسوالۍ کې لومړی خلک وویل چې هلته دوی پر د کوکنارو پر کروندو باندې ځینې مواد پاشل شوي دي په وینا چې هغه د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره دی وای دا چې سپینه پخه غونډه مواد دا خرابې او چې هغه پر کښتو هغه د کړو د غنم او په نورو باغو باندې هغه پر هغه د کړو دا وروسته اوس په وروستي ورځ کې لکه پروند تیر ورځ ما هم په خپل دین ناروغان وې د سفرات ولې چې روښتن کې هم دا چې خلګا ما دې کې ولې ما کابو شل نفر څنګه نفر لیدل دي چې امر نه د فراش شاته د مدن لپاره وړي د دې پر پوسټر کو ورکان یو ډول ناروغي پیدا شوې ده چې دی خلک وایي البته چې دا ناروغي دا وخت را پیدا شوې چې دا مواد پاشل شوې دي نو زه ستیر هڅه وکړم د روغتیا چارواکو سره هم خبرې مو وکړې دا مریضان په خپل ما روغتون ته یو ډول د ډاکټران ته وشول ډاکټران وایي چې دا د پوسټر کې یو ډول ناروغي ده خو دی وایي دا یو انتاني ناروغي ده او ډیر ډیر هم سرایت کوي چې مخنیوي ونیسي
یعنی غوی دقیق دا نه ده منلی چې دا د دوا ول څخه چې دا پښل سوي دي د دې دوا څخه د ناروغي رمسته سوي ده که یا کمبل شي څخه دوی دلیل سوایي ډاکټران
دا نه روغتیا په خپل ځای څخه چارواکو رئیس نور مسؤلین خدا خبر راکړي دا دوای خو ځین ډاکټرانو بیا دا خبر تایید کړي چې ګومان کې ځین د اساسنې ځین د پوسټي کې اساسنې پیدا شي ځین دواګان لامل د دې په وینا چې په فراه ولایت کې واته په افغانستان کې دومره پرمختللي لابراتوارونه هم نشته چې دا تشخیص یا دا وڅېړي چې آیا دغه دوا له امله او نور عوامل هم پکې دي خو لومړی څېړنې چې دوی هم موږ ته هم ویلي دي هغه دا څه شی چې دا په خپل یو ډول مرض دی چې د پوستکي مرض دی او ډېر ساري دی یعنې په بله بولي کې اوس دوی وایي چې په اړه کورنۍ کې څه نفر ناروغي دي ارڅان چې ډاکټرانو ته دې دا ساري دی او دغه مریض زیر ډاکټر ته یو نسی یا همداشان هغه ته کونه پارکونه ته د سټول بدن یې نسی او هغه
بله ما غوښتل چې همدغه مسله ستاسو سره یاد کړم چې آیا د دې څخه به کوم څوک نه تر اوسه پرې مرسته وي د همدې ناروغۍ له کبله
تر اوسه پرې خو موږ څه روانه دي راځي چې څوک مرسته وي د دې ناروغۍ له امله
ولی لکه څنګه چې ما همدلته ځینې کسان راغلي وو چپونه مې ولیدل، واقعا چې لاندې شپې وړ وه، ډېر ژور ژور چپونه وه، بس لکه پوستې بېخي لکه جوشانده غوند لکه سوځېدلی چې داسې معلومېږي. په دې هکله ما د کرنې ریاست سره همداشان د فراه ولایت کښې د مخدره توکو سره مبارزې ریاست سره هم خبرې کړي، هغوی هم دا تروسونه تاییده کړي چې دغه ناروغي او همداشان هغه آفتونه چې په کوکنارو او په غنمو په نورو کروندو کښې پیدا شوي وي چې هغه دې د دغه دواګانو له امله یا دلته دوا پاشل شوي، حتی دوی دا تروسونه مني چې دوا پاشل شوي. نو بیا هم دغه اندېښنه زما خله د خلکو پر ځای ده، او موږ دلته څو وار وارې هم د چارواکو سره خبرې کړي، دوی ته پام وکړي تر اوسه لکه تر اوسه چې لیدل کېږي کوم خاصه پاملرنه او توجه دې کار ته نه ده شوې.
بله فطرت صاحب، یوه بله پوښتنه چې آیا تاسې په خپله دغه کروندې لیدلې دي؟ ځکه دوی په خپله اورېدونکي دغه ادعا کوي چې پرته له کوکنارو څخه نور کښتونه، غنم او جواري او هر څه چې کرلي دي، هغه نورو حاصلاتو هم دغسې زیان لیدلی دی. آیا تاسې دغه کښتونه هم لیدلي دي په خپله وقن دغسې څه شته؟
بله، ځینې ځای ته زه تللی یم، خپله دا کروندې مې لیدلې دي. د دې کروندې دوی دا کوي چې دا مخکې پاشل شوي، ما دې څخه غوښتنه وکړه چې تاسو کوم موږ ته ځینې عکسونه یادولی، خو په دا وخت کښې چې موږ ورته کتنه وکړه واقعاً د دې کروندې ژړې غوندې شوي دي، یا داسې ژړ رنګونه ژړ شوي دي، د غنم او همداشان نور بوټي کوکنار هم داسې ګمان کېږي چې وفات وي، لکه وفات غوندې چې په او دوی له منځه وړي، خو هغه د هغه اثار چې دوی وایي هغه دوا چې پاشل شوي د هغه اثار علایم اوس نه لیدل کېږي، ځکه چې هغه دوی وایي یوه میاشت دوه میاشتې مخکې د شپې به چې پاشل کېدل سهار چې به موږ راغلو دام به وه داسې سپینه پرخه لکه واوره غوندې او بېرته به ورکه شو. مرض څه پکښې ولې د هغه علایم نه معلومېږي اوس،
او دا مرض یوازې په یوه سیمه کې دی؟ یعنی ډېری اورېدونکي د بالا بلوک څخه زنګ وي، آیا په دغه یوه سیمه کې دی که نور په نورو ځایو نور ولسوالیو کې هم شته؟
دا په بالا بلوک کښې ډېر دی، په بالا بلوک کښې تر نورو ځای ډېر دی، خو دا په بکوا ولسوالۍ کښې هم شته او په پشرود کښې هم شته، خو د ډېرې سیمې چې هلته دغه آفات نیولي دي هغه په بالا بلوک کښې دی، او دغه پوستکي ناروغي هم تر ډېره په بالا بلوک کښې پیدا شوې ده اوس.
دوستانو، په فراه ولایت کې مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې واورېدې چې وایي په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښتونو او کروندو یې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، او اوس به هم د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د مرستیال ابراهیم اظهر هغه مرکه هم در واورم چې په دې اړه مې ورسره کړې ده او ستاسو شکایتونه مې ورسولي دي.
سمپاشی یا کوم دوای هلته څوک استعمال کړی ده د پاره دې چې همدا اوس مونږ ټیمونه هلته بوخت دي دا ماوه یا اړوله د کوکنار هلته ټیمونه مونږ ټیمونه په قندهار په هلمند نیمروز زابل اروزګان ننګرهار لغمان او کنر کې دوی مصروف دي، هلته هره ورځ موږ ته دوی رپورټ ورکوي د ایډوکیشن په ارتباط یعنې د مغز ارزي کوکنار په ارتباط خاص رپورټ دا اول وار دی چې موږ اورو تاسو رادیو څخه اورو چې خلک دا شکایتونه لري چې هلته سمپاشي یا خلک دوا پاشلې ده، موږ کوم رپورټ کوم دغه نه لرو، بیا موږ پوښتنه کوو چې دا کومه ادارې ده استعمال کړې ده او آیا دا حقیقت دی؟
بله اظهر صاحب، لکه څنګه چې زموږ خپله خبریالان په سیمه کې دي د هغوی سره هم موږ خبرې وکړلې، هغوی دغسې پېښې لیدلې دي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به د څه شي تاثیر وي چې په همدغه موسم کې چې د کوکنارو د کښت وخت دی او د دوی پر کښتو باندې داسې آثار او علایم یې پیدا کړي چې هغه دوا ته ورته دي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به څه دلیل وي؟
موږ ته خو تر اوسه کوم نمونه یا سمپل موږ ته رسېدلی نه دی، که چېرې څوک ادعا کوي چې دوی سره دا کوم کار شوی ده یعنی دوا پاشي شوې ده یا کوم اسپرې هلته څوک استعمال کړی ده، کېدای شي دوی رسما د نمایندګي یا ریاستونه چې په ولایت هلمند او کندهار دي دوی به واخلي خپل شکایتونه هلته به وکړي یا دفتر والي ته به واخلي هلته دا شکایتونه به وکړي، په پاره دې که چېرې موږ کوم ثبوت د هغه په حساب ونه لرو هسې خو مشکل ده چې موږ ومنو چې څوک هلته دا اسپرې یا کوم دوا پاشلې ده، په پاره دې دا نیت ده. خو زه چې پوهېږم هر کال کومه چې دا کمپاینونه د اړولو د طبیعت د اړولو په ارتباط چې ځي هلته په ساحاتو کښې
بله از هر سب تاسی نو د کوکنارو د لمنځړو لپاره معمولا لکه مو طریقو څخه کار اخلي چې د کښتونه خراب کی نور څه طریقې ورته لري معمولا په هر ولایت کې
نوم طریقې راوښ دا د کوم ځای نه چې هموار دي لکه هلمند او کندهار یا فراه او نیمروز هغه ځای چې هموار دي موږ د ترکتور او د ای تی وی چې یو رقم متشکل غوندي دي چې څلور تړونه لري او دوی کولی شي ډېر په سرعت ځکه د تریاکو مات کړي نور ترکتورونه او فقط مات موږ ترکتورونه او دا ای تی وی دا متشکل چې ما وویل فقط دوا طریقې دي چې موږ د ترکتور د کوکنارو الهله ترکتورات موږ استفاده کوو نور کوم طریقې موږ ضروره استعمال کړی نه دی دا بالکل غیر حقیقت یا خبرې دي.
د ازادي او اورېدونکو د خبرونې مینهوالو موږ تل هڅه کوو ستاسو شکایتونه او ستونزې تر مسؤلینو ورسوو او جواب یې ستاسو سره شریک کړو. په دې هیله چې دغه او نورې ستونزې مو ورسي نورو پیغامونو ته مو هم سترګې په لار یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Oh, 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 oh
سہر دے کما خان دے سامران تا سلام دے او ہر زڑ کے دے مقام دے تگتن کے دے دے خاورے تساتن کے دے دے خاورے ند خوب ند حرام دے وطن مندے دے پام دے
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک روز